سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او بچی شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته څنګه شبې ده چې په څو شیبو کې په پیل شي خو تر هغه وړاندې راځو د دې سات خبرونو ته نن د سپری څلور وشتمه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوری نظامی چې د 2020م کال د 2001 کال پرستیو کې د امریکا د پوزیر غل په مرسته د دوی د 13 ځل واکمنۍ پر ځای وخت رسیدلې وو پر ساو. د طالبان حکومت که هم د سیمې او نړۍ لزنی هوادونو سره راشه درشل لري خو هیڅ دولت په دې دوه کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلې. په تیر دو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د لوګو او اړو خلکو شمیر 9 میلیونو کسانو ته ورسېده. طالبانو همدارز انجونې له ښوونځیو پوهنتونو زده کړو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دنیا عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی. د صدر ریډیو د مشال څانګې د راپور پر بنسټ د پلاوی طالب لوري سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګستر 18مې به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد طیب قریشي مشال اړیو ته وویل د پلاوی د سفر موخه د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ نن درېو ته د پای ټکی ایښودل دي. کابل ته د پاکستاني دنیا عالمانو سفر به داسې حال کېدی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ته دي په افغانستان کې خوندي ځایونه نه ورکوي. د پاکستاني چارواکو په تاسو څرګندونه کې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي پاکستاني طالبان دي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاروي. طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو د تورونه رد کړي دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وايي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ دوه په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنۍ د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي خو دا د دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوې بلکې د هغو په بخښنې سره په شا شوې دي بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړې دي چې وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حمله او د هغوی د غیر قانوني نیونو د خزینه خبریالانو پر کار د محدودیتونو او د نورو مواردو یادونه کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیکه تګلارې ته برابر شي. د طالبانو حکومت وروسته د راپور په اړه څنګه دی ویلي او د ایران د پلازمینې تهران په لوی بازار کې نن اور ولګیت خو انساني تلفات نه لري. د ایران یو دولتي خبري اژانس تسنیم د تهران د دفاعي ادارې د ویاند د لا قوله خبر ورکړی دی چې نوموړی وایي دا اور د تهران په هنګران بازار کې لګیدلې او شاوخوا 13 قدمونه او هټۍ سوځولې دي. ویاند زیاتوي چې دفاعي دا اور پرته له دې چې څوک پکې ټپي شي اداره کړې خو د راپور پر بنسټ ډېر احتمالي مالي زیانونه خلکو ته راولې دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
پم السلامونه ومنې د ځوان فکر پروګرام دی. زفری د سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسي قربانی یو. نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. دوه کاله وړاندې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نه وو په افغانستان کې یو نسبي جګړه روانه وه. په هغه مهال کې افغان ځوانان په څه وضعیت کې وو او په دې تېرو دوه کلونو کې افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي اوس په څه وضعیت کې دي. نن په پروګرام کې د ځوانانو سره پر همدې موضوع خبرې کوو چې دوی راته دا وایي دغه تېر دوه کاله دوی څنګه تیر کړل. افغان ځوانانو په دغه تېرو دوه کلونو کې څه لاس ورکړل، څه لاس راوړل، د ژوند چارې څنګه پر مخ روانې وي او زیاتره هغه ځوانان چې له افغانستانه بهر تللي دي او بهر ژوند کوي د دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ ځي. نن په همدې موضوع به خبرې کوو په افغانستان کې یو د او له افغانستان را سره افغان ځوان ریاض مقامزی او دلته له جرمني را سره نفیسه السحر په خبرونه کې میلمانه دي. نور اوریدونکي هم لرو هغوی به هم راخلو او د حق غنجونو غګونه او پیغامونه به هم لزان سره ولرو چې دوی الله په هانتونه پاتې دي او یې هم الله خوندي پاتې دي. هم ترنګه د هغه استادانو خبرې به هم لزان سره راوخلو چې دوی یا په خوندي کې له تدریس پاتې دي یا په درمالمینونو کې. نو دغه ټول موضوعات نن درته په پروګرام کې لرو، خو تر ټول مخ کې ورزو افغانستان کې مقامزي صاحب تستړی مشي په خیر اغلی زهیل مندیم چې دغه 13 دو کلونه تاسو په افغانستان کې خطر کړی وي، راته وای چې ژوند 13 دو کاله څنګه تیر شو؟ د دې ته معنی لاغلی چې په
خپل وړ بازارې د ټول سلمان اوریدل په تاسو ته خپل نیک هیله احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. 13 دو کلونه کله چې موږ د 13 دو کلونو د وضعیت خبره کوو نو په دغه کې دوه تعبیر زموږ مخترا دي. یو تعبیر دا کېږي چې 13 دو کاله د ځوانانو وضعیت د نور نړۍ د ځوانانو په مقابل کې، یا هم دا تعبیر کولای شي چې 13 دو کاله د شلو کلونو چې د جمهوری نظام دوره وه د هغې په مقابل کې. نو کله چې موږ د 13 دو کلونو د وضعیت خبره کوو، زموږ تعبیر دغه دویم تعبیر وي چې زموږ د 13 شلو کلونو په جریان کې د ځوانانو وضعیت څه ډول وه وتړول دی. نو 13 دو کاله واقعا داسې یو احساس موږ درلود چې په لومړیو کې کله چې نظام سقوط شو لکه هر څه مو چې له لاسه ورکړي وي، او دا وضعیت تر اوسه دوام لري. خو دا په مختلفو ځوانانو کې دغه 13 دو کاله مختلفو ځوانانو مختلفې تجربې لرلې، هغوی چې لږه میچوریټي ډېره وه او کولی شي له حالاتو سره ځان آماده کړي او وکولای شي خپل هغه انرژي او کوم انګیزه چې دغه لاس ورنه کړي، نو هغوی نسبتا خو او تیز دوه کلونو کې ځینو آن پرمختګ هم وکړ. موږ د رضا احمدي غوندې ځوان لرو چې موټرې جوړ کړم، نو ځینې بیا برعکس له ډېرو ناهیلیو سره مخ شول او هم د ځان وژنې قضیې رامنځته شوې. نو تیز دوه کاله د ځوانانو هغه فکري جوړښت په کتو ټول خلکو ته فرق و، خو اکثریت کې موږ ویلی شو چې تیز دوه کاله موږ لپاره هغه ځوانانو لپاره چې په یو نه یو ډول ډیر زیات هیلمن وو او ټول غبی له لاسه ورکړي، ډیر سخت کلونه او لا هم مبارزه وکړو او ژوند روان دی.
مقام ځای صاحب، خپل کله چې سقوط وشو تاسو په څه ډول وضعیت کې وای؟ هغه مهال راته وای چې حتما محصله کې به وای یا ماستری یا لسانس یا حتما کار کې به وای، لکار لري شوي بیرته مو څنګه ځان را برابر کړو، اوس وظیفه لري نه لري په دې راته وای؟
تیر دو کاله په هغه وخت کې نظام سقوط شو، زه د ولسي کال محصل وم. نو هم که څه هم دغه وړاندې هم وضعیت د کورونا له وجې زموږ پوهنتون نه ډېر زیات، یعنې هغه وخت مونږ باید پر شوی تر هغې دوه کاله یو نیم کال وروسته مونږ فارغ شو. کله چې سقوط رامنځته کېږي بیا هم زموږ پوهنتون درسونه وځنډېدل، او د هغه له وجې مونږ له یوې داسې خالي یا سره مخ شو چې موږ نه پوهېدو څه واقع کېږي. او دغه دقیقه هماغه وخت دی چې د ارواپوهنې په اصطلاح ځوانان یا انسانان له اضطراب یا انزایټي سره مخ کېږي. کله چې موږ راتلونکي ویره لرو یا حد اقل د راتلونکي په اړه هېڅ ډول تصور نه شو کولای چې څه بېښېږي، نو په دغه وضعیت کې په خپله ما د اضطراب ډېره سخته دوره تېره کړه، ځکه موږ نه پوهېدو څه کېږي او څه به وشي. همدارنګه دا زه یو مثال واوسم، نور ډېر همداسې زموږ ملګري دوستان چې زه تر کومې زه غږېدلی یم له هغوی سره، ټول ورته حالت درلود، ځینو د ډپریشن له لاسه او ځینو هم د اضطراب له لاسه ډېرې بدې ورځې تېرې کړې او ځینې تر اوسه تېروي. خو بیا هم موږ د ځوان لپاره دا ډېره مهمه ده چې خپلې هیلې له لاسه ورنه کړي او هڅه باید هېڅکله هغوی ونه دروي. دغه تسلسل چې د حق وي باید یوه نتیجه لاسته راوړي.
تاسو ته بیرته راوګرځم او حتما به په دې خبرې وکړو چې څنګه یو ځوان په سختو شرایطو کې کولای شي ځان ته خپل یو تکي گاوسي یا کورنۍ څنګه هغه تشویق کولای شي، تر څو په سختو حالاتو کې هغه هیلې او هغه انګیزه چې د کار لپاره لري د ژوند لپاره لري له لاسه ورنکي. وربشو اغلی نفیسی سهارت نفیسه جانې، تاسو ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راته د خپل د 13 دو کلونو په اړه وایست، حتما تاسو به کې د مهاجرت څخه دغه هم تجربه کړی لاره.
ډیره مننه فرید جانې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته، او تاسو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول بخښو سیمه تیر دو کلن دوره با البته ورته وایم، یا تیر دو کاله چې په افغانستان کې کوم سیل یا باد راغی دغه په ټولو باندې یو ځای راغی، او متاسفانه یا له بده مرغه باید ووایم چې د ټولنې ډېره برخه ځوانان د هېواد پرېښودو ته اړ ایستل شول، او ورسره په خوا کې ډېره برخه ځوانان په هېواد کې په مختلفو نومونو باندې له منځه ولاړل، ځوانه طبقه او همدارنګه دې ته ورته ډېری ځوانان په افغانستان کې له خپلو هغو انساني حقونو څخه او هغه قانوني حقونو څخه بې برخې شول چې هغه د کار برخه وه، همدارنګه د زده کړو د تحصیل برخه وه، او د دې سره په خوا کې نور هغه انساني حقونه چې باید دوی ته ورکړل شوی له دوی څخه واخیستل شو. زه هم یو له هغو ځوانې طبقې څخه وم چې په افغانستان کې ما دنده ترسره کړې وه، ما په تیرو شلو کلونو کې درس وویل، تعلیم مې وکړ، په بېلابېلو برخو کې مې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، او همدارنګه کار مې کوو خصوصا د ځوانانو لپاره د نوي نسل د روزنې لپاره ما دنده ترسره کوله. د ژورنالیزم په برخه کې کلونه 14 کاله ما مزل وکړ، خو متاسفانه چې د نوي نظام پر اتک سره زه هم دې ته مجبوره سوم چې زه وطن پرېږدم، زه خپلې هغه تیرې لاسته راوړنې چې ما درلودلې هغه ټول زما له لاسته لاړلې، زما راتلونکې هیلې ورژېدې، له خاورو سره خاورې شوې، او ورسره په خوا کې زه یو جلا وطنه شولم چې اوس یو مهاجر په نامه له هېواده بهر اوسېږم، او دلته هم تاسو ته معلومه ده چې دلته باید هر څه موږ او تاسې چې دلته راځو له صفره باید شروع وکړو، ځکه دلته هم یو ځان ته قانون دی، دلته هم هغه مقررات دي چې هغه باید په ځان وځو کو، په ځان باید ومنو، او د دې سره په خوا کې تر ټولو مهمه دا ده چې د یو چا په یو هېواد کې چې اوسېږي ژبه دې زده نه وي، نو فکر کوم چې هر کار به درته سخت وي، هر کار به مشکل وي، او هر کار چې ته پیلوي هغه باید له صفره شروع وکړي. نو زه هم په دغه تیرو دوو کلونو کې له ورته ډېرو مشکلاتو سره، له ورته ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم، ځکه زه په خپل افغانستان کې په هر کار برلاسي وم. ما په افغانستان کې د 12 کاله
او بخینه فستجانې ساسي خبرم قطع کوم، ما قمزې سبم دلته شته دی زیاتره هغه ځوانان چې د کابل سقوط وروسته افغانستان نه ونوتل، اوس د دې لپاره په ځانګړي ډول هلکان یادوم، نارینه د دې لپاره چې وکولی شي کار بهر له افغانستانه پیدا کړي، دوی د قاچاقي سختې لارې انتخابوي. تاسو له افغانستانه بهر راغلي یاستئ، دغه تیر 2 کلنه تجربه مو هغو ځوانانو سره، هغو پیغلو سره شریک کړي چې دوی زیاتره یا یو شمېر داسې فکر کوي چې کچیر له افغانستانه ووزي دنیا ګل ګلزار ده، هر څه ښه دي، او دوی به له افغانستانه بهر ښه ژوند ولري. ستاسې پان باندې دغه کسانو ته څه وایي، او د خپل ژوند تجربه دې ورته وایي چې دغلته په اروپا کې چې تاسې اوسېږي ژوند څه ډول ده؟ آیا واقعا لکه څنګه چې افغانستان کې دننه خلک فکر کوي همداسې ده؟
فریده جانې، خبره دا ده چې په افغانستان کې اوس خلک مجبور دي، ښه هلته د دوی نه هر ډول حقونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې، خصوصا د ځوان نسل نه. په 13 کلنه دوره کې تاسو وکتل چې په افغانستان کې کډیر نه یو څه د ځوان نسل حق خوندي وو، تاسو کتل چې په رسنیو کې په بیلابیلو ادارو کې ځوانه طبقه ډیره زیاته وه، او د دوی شتون د دوی برخه ډیره زیاته وه په هغه وخت کې. اوس ځوانان ټول وزګار دي، بیکاره دي، دوی مجبور دي چې دغه قاچاقي لارې او دغه غیر قانوني لارې دوی انتخاب کړي، په دغه لارو باندې راشي. دلته هم ځان ته کڅوک ورسېدل، په یو څه په اسانۍ سره ورسېدل، ځکه دا لارې داسې لارې دي چې دغه ډېرې مرګونې لارې دي. که دوی فکر کوي چې دلته آرام ژوند دی، نسبتا هغه انساني حقونه چې دلته یو چاته باید ورکړل شي ورکړل شوي دي، خو د دې سره په خوا کې دلته هم ځان ته مشکلات شته. ځکه ما مخکې یادونه وکړله چې دلته د ژبې مشکل، چې مثلا ته په لومړیو کې تا ته به ژبه زده نه وي، دا یو مشکل دی. ورسره په خوا کې نور دلته د دې قانون شرایط ډېر زیات سخت دي، خو زه فکر کوم چې تر څو به موږ له وطنه ووځو، څومره ځوانان باید له وطنه ووځي، هلته که مثلا هر ځوان هر پیغله هلته د افغانستان ووزی نو دا وطن اخر چاته پاتې د راځي په داسې وی حلارې باندې کار وکړي وکولای شو له دغه مشکلات څخه په بنیادی ډول مونږ خلاص
مننه
مواره ورته پیدا کو ځکه دا وضعیت به تر کله دوام لري هر لس کاله او شل کاله بعد دغه وضعیت په افغانانو باندې راځي دا د یعنی زه باید لومړی ځان ته ووایم دا خبره زه باید ځان ته وکړم زه باید له ځانه شروع وکړم چې دغه سی وضعیت ولې په افغانانو باندې راشي مونږ باید کینو دغه ځوانه طبقه باید په دغه برخه کې کینی فکر وکړي ځکه دا د ځوانانو مسؤلیت ده د هیواد هر راتلونکی د ځوانانو په لاس کې ده یو داسې لاره باید پیدا کړي چې اساس یې وکولی شي له دغه سی حالت څخه دوی بهر ووزي
مننه نفیسه جانې وروسته به په دغې حل لارو هم خبرې وکړو تاسې یو مقام ځای صاحب که په دې اړه هر څه نظر لري یا داسې طرحه کوي کولی شي بیا شریک کړي اوس به ورشو له افغانستان را سره د پوهنتون محصله سوریا جان هم وصل شوې ده سوریا جانې تاسې هم ستړي مشئ په خیر راغلي سوریا جانې تاسې راته وایي په تېرو دوو کلونو کې د ښوونځیو سربیره پوهنتونونه هم بند شول د یوې محصلې په توګه باندې تا باندې دغه تېر دوه کاله څنګه تیر شول
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام علیکم تاسو درنو مېلمنو ته د آزادۍ راډیو ټول اوریدون په تمنه تاسو ته بلنه نه دا غزه کاله چې د طالبان په نامه نن سبا پیل شو د دې دغه ځکلان دوره خصوصا د انجنونو لپاره بیا په تیرا نو خزو په طبقه باندې ورځ تر بلې بندیزونه به حد زیات شي نو کوم یو ورځ نه چې دوی راغلي به هغه تاریخ تجارت چې خزینه لري یا انجن لري د څه کې نه کوم چې بل طبقه په افغانستان کې ولري په دې وخت کې نو کوم یو ورځ تر بلې د خپل یو یو حقوق څخه مونږه محرومیږو ایسا په دې د روسیو کې د څه فکر کوم چې په جامعه کې یا په ټولنه کې خزه بيخي موجود نه لري خزه بيخي نشته انجن خو بيخي نشته د دلیل دروازې په باندې شوی ورو ورو چې د کار حق په نوښت تل شو ورو ورو چې همدغه سي د تفریح د تاګ را تاګ د ساينو د بازار ته وتل نه هغه حقوق دي انساني حقوق دي چې انسان ورته ضرورت لري نه په دې حقوق مونږ نه اخلي او غواړي چې دغه اساسي حقوق چې مونږ دی حقدار یو نه غوړ د مونږه دا مونږه یوازې نه وایو تاسو چې مونږه دا حق راکې یا دا حق مونږه ځان ته خپل جوړ کړی دا مونږه په اسلام کې راکړ شوی دا مونږه په ټولنه کې مونږه راکړ شوی دا د انسانیت یا د انسان د بشري حقوقو د قانوني مونږه راکړی دي دا حقوق د دې څخه مونږه محرومېږي ورسره ولې دا غوړ تاریخ تجارب دي چې مونږه په دې دوه کلونو کې مونږ لرو په دې دوه کلونو کې زه پدې ډول چې په تقریبا د درې ورځې دی چې موږ هغه فکر کوم په دې ډول کلونو کې نړۍ کوم ځای ته رسیدلې نو هیوادونه به کوم ځای ته رسیدلې انسان په دې باندې فکر کوي نو هیوادونه په دې باندې فکر کوي چې موږ څنګه د خپل هیواد خپل خلکو ته خصوصا د نوي ځوانانو ته د نوي نسل ته سره کوم ځای ته رسیدلې ورکړي په کوم لار باندې دوی ته چلا ترقی ورکړي نو کوم لار نه دی کولی شي دوی ته خدمات وړاندې کړي خو متاسفانه په دغه دوه کلونو کې مونږ هغه تاریخ تجربه لرو چې هیڅ څوک نه لري چې ته مونږ یو ورځ دوی ته وایي چې مونږ په ځای دي ځان کې دی او فکر دی او کې دوی فکر نه کوم چې دا یو ورځ ته همون حوصله نه لري
سوریا جانې خپل شخصي تجربه را سره شریکه کړه لدی وړاندې پانتون تدلې درس دی ویلي اوس کور کې څه کوي یوازې کور کې ناشته کې کوم بل څه مصرفیت دي ځان ته پیدا کړی دی
دا تی دورو کې چې دا جمهوریت په دوره کې څه صحیح حالت شو هر کس کې نه کولای شي چې خپل حقوق ته لاسرسي ته ولري نو موږ هم خپل کار مکمل کولای شو چې ته وته او خپل تاسو وي ولا پونځن دا به تاګ راځي دا ټول چې موږ خپل شخصي کارو ته هر څه خپل خوا خاله چې پونځن دایتي کني دی ځکه کای کنه کوي هم څه ته ځینې نه او خپل کار دی نو موږ خپل حقوق ته لاسرسي نه لرو د کوم یو ځای نه چې ډیر غلې دی وایسته دا مکتب د مکتب ګورو د مکتب دروازې باندې شي بیا د پونځن دروازې باندې شي چې نه ټول پټو دي نه شي هغه تعلیمي ځایونه هغه د اکیډمیک ځایونه چې د انجینر یا خزې ورته تاګ راته کولای شي یا کولای شي چې یو تاګ راوکی هغه ټول څه دی باندې بنچوي نو اوس موږ هم په کور کې نه اوس دا تریس تجربه موږ ټول په کور کې تجربه کوو او د خپل حقوق نو ورسره بولې محرومي ګو لري کیګو وکوز چې خاص مسؤلیت خونې په پام دی باندې چې زیاتره ځوانان په پام دی باندې رواني مشکلات کې اخته شي چې په کورونو کې نه دي یوازې فکر کوي چې سبا ته ځما سره مسئله کیږي ما انده هیڅ معلومه نه ده زه تا دې به حق نه لرم چې ځان ته یو اپلای وکم زه یو پاسپورت ولرم د پاسپورت حق یې نه اخیستل زه پاسپورت نه لرم کچی ته زغوانم سکولرشپ لپاره اپلای وکم سکولرشپ ماته نه راکول کیږي ځکه چې ویسا مملکت دی یاستا هیواد ده رسمیت کې نه نه شو نه دي نه په رسمیت کې نه شته ته پاسپورت نه لري پاسنار نه لري نو دا ټول تاریخ ته جرب دي چې موږ په پورت نه اوسو کوې او راستر بولې دا د سکرونو او دغه تجربې موږ باندې زیاتېږي باور کې زیاتره ځوانان زیاتره محصلین زیاتره انجینر چې د پرواني مشکلاتو کې نامدا غوډه وجه نه اخته شي
سورای جان مخکل دین چې د پښتنه له مقام دي صاحب نو کوم تاسو نه لند د پښتنه کوم چې لکل چې طالبان او پرنجونو د پانتونونو او خنځي او دروازې تړلې دي یو ستونزې پاره باندې چې راپور نشته په دې رستي او کې او په دغه په زنګړې ډول په دغه رستي او کال کې چې زیاتره ځوان انجینر هغه کده پانتون محصل وي کده خنځي زکون کې وي د کورنۍ او لخوار شوی دي چې دوی واده وکړي یا کله کلنجونو خپل دغه ټاکنه کړې ده چې دوی لاړ شي مند دې په ځای چې نوري پتا ما پات شي چې طالبان به څو خوانځي خلاصوي یا پانتونونه زی واده کوي خپل شخص تاسو یو ساسي ملګری دوستان چې تاسو ورسره روابط لري پیژنې هغه ځوانونو په اړه ته وایي چې تاسو دغه انتخاب سره مخ شوی یاست کنه زیاتره مو څنګه جنې دي
وخل چې نه غواړم پاتې شي د خپل تور پیسې سره خپل بچی سره دا کومه ده خپل زموږ وطن نه تا هغه سبا د حالت پرې د کنه ټول یو ده موږ باندې ته پاتې یو خو ورسره چې دا وخت باندې څنګه دی چې د تلین د وروسته انجنونه باندې باندې بیا تر دې چې کورانه شته چې دغه مجبور شو چې په وګړي کې په دې باندې ولې وته لا چې د بازار په توګه ځان نه کی دا بیا تر دې څنګه ورسره تاسو سره یم پیژنو یا زموږ دوستانو کې وو دې زیاتره او زیاتره چې دا نن ورځ کې دی وو دغه ته ان تر دې پورې چې د دې نیو د هم شې او دې چې دا وظیفې په خې دې کوو یو ته چې دا نن ورځ کېږي یو دا ما سم نه څه چې موږ خپل د خپل یم چې زه غواړم یو څه او د نیو لار دا ته پیدا شي چې باندې دې په ټول لپاره د وطن څخه یا د خپل هیواد څخه بیرون بل نه پاتې خپل تعلیم پورې
مننه سره ځانې فکر کوم چې تاسو د غاړې کې ډېر زیات ستونزې د مکساس رسته خبرې په سماتوګه باندې ونوریدي بیا مننه کور ودان چې راغلی خپل نظر د شریک کړو مقام ځای سپ تاسو ته راځم تاسو مخکې دا ونه وکړه چې زیاتره ځوانان پرواني او روحي تکلیفونه باندې دوی هم مخته شوې دي کنجونو ته ورتم شو د ذکرونو محرومیت په کور ناسته لکار نه پاتې کېدل حقیقت څه چې موږ په راپورونو کې درلودل زیاتره انجونې دغه انتخاب تر شوې دي چې دوی لاړ شي واده وکړي نارینه څه کوي او دغه څه چې انجونې وایي چې دوی باید لاړ شي واده وکړي ساسي په شاوخوا غوند ملګرو کې ولی ځوانان بیا زړه کوي چې په دغه شرایطو کې چې دوی پان باندې او څه په اقتصادي لحاظ باندې سخت دي یو بل ژوند پیلي
اغلی زه یو موضوع اشاره وکم دغه موضوع واقعا اکثر لري خو د څنګه د سلفسر ټول وبخو کې امدغه تجربه دی انجینر ولري انجینر نو ډېر انتخابونه هم لري زه چې څومره ځینې خويندې د پیژنم په همدغه شرایطو کې ما وې خپل همت الله سره دی وکړه په یو نه یو ډول یې ځان مسوخ کړی دی یا حتی ځینو نو که هڅه وکړه چې له هواد ووز یو والته له یو طریق خپل ذکر ته دوام ورکړي دغه خبره دا چې ولې ځوانان غواړي په دغه شرایطو کې د یو نوي ژوند پیلولو لپاره اقدام وکړي په دغه شرایطو کې چې موږ په بار بار یادونه کوو ځوانانو له جدي ستونزو څخه یو د اقتصادي خپلواکۍ ده یا غربت او د دندو نشوای دغه ستونزې دي کله چې موږ د نجونو په برخه کې ګورو هغوی بل انتخاب نه لري په دغه شرایطو کې ځوانان یا نارینه هم دغه شرایطو کې اخر ګوري یعنی تبان ټول ځوانان غواړي چې لومړی دنده ولري او د کړې پوره کړي خو وظیفه پیدا کړي او کله چې ګوري دغه ټول هیلي د دوی په یو ډېر لږ فاصله کې دي دومره لږ فاصله کې چې دوی ورته هم ځینې وخت رسیدل ناممکن بولي نو دوی له دغه پرته
له دغه انتخاب پرته چې وادو کې نوې ژوند پیل کې بل انتخاب نه ګوري. که څه هم د دې چې شاید دغه دوره د واده یا د نوې ژوند پیل په اړه سخت تمام شي، وکړه چې انسان له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې بل انتخاب نه لري، مجبوري دی دغه کار ته مغاړه کوي.
خو ستاسو په باندې دا مسولیت دوه چنده کوي نه؟
زه په خپل نظر د دې پریکړې سره مخالف دی، مطلب دغه برعکس چې مثلا زمونږ ژوند په یو څه نوی سره وړي یا یو سکول وړي، برعکس زمونږ غمونه شاید زیات شي. زه شخصا په دې نظر یم چې ځوانان باید په دغه شرایطو کې هم خپل هغه همت له لاسه ورنه کړي. که څه هم زه د یو افغان ځوان په توګه د خپلو خویندو هغه درد هیڅ کولای شم، همدغه شکل د خپل ځوانو وطنوالو ورونو هغې دردم هیڅ کولای شم. نو زما په اند دوی باید په ځینې ملګري چې پېژنم چې هغوی فارغ دي، په یو نه یو ډول کمه دي چې دولت ورته وظیفه پیدا کړي یا یو موسه کې وظیفه پیدا کړي. حالله چې دا ممکنه نه ده چې ټولو خلکو ته دردې پیدا کړي. زه چې څومره معلومات لرم څومره مسایل په ټوله نړۍ کې محصول زده کړې کوي، خو هېڅوک زده کړې د دندې لپاره نه کوي. ځینې خلک شخصي یو د کاروبار معمولي کمو پیسو باندې دوی انویسټمنټ وکړي نتیجه ګوري او په یو ډول مصروفه دي. حتی که چېرته یو څه فایده لاسته نه راوړي هم د هغه ذهني او رواني فشارونه لږ څه لږ دي، ځکه یو ډول مصروفه دي او غواړي چې خپل هغه روزمره دوام ګوري چې دوی یو څه کار کوي او نتیجه ټولنې ته لري.
دغلته یو بل پوښتنه لرم، تاسو ځوان یاستئ او په افغانستان کې زموږ زیاتره ځوانان یو ستونزه دا وي چې دوی ته کار نشته ده. ستاسو په اند باندې تاسو افغانستان دننه یاستئ، حالات له نږدې څارئ، وینئ، د یو ځوان په توګه باندې افغانستان کې شرایط څنګه دي؟ واقعا یو ځوان ته د کار زمینه نه ده برابره؟ او څه فکر کوي که چېرې بل افغانستان ووځي، مثلا ایران ته لاړ شي، پاکستان ته لاړ شي، د قاچاقي سختې لارې وټاکي، اروپا ته ځان ورسوي، بیا به هغه کار چې دوی ورپسې ګرځي یعنی ستاسو په باندې پیدا کولای شي؟
دغه موضوع کې اشاره وکم، اقتصادي ستونزې د ځوانانو جدي ستونزه ده په دې وخت کې، خو څو علتونه دي. یو دا چې د دندو نشتوالی، په دغه برخه کې د دندو بازار چې دی ډېر زیات کمرنګه دی، او که چېرته دندې هم پیدا کېږي ډېری ځایونه دندې په دغه شکل پیدا کېږي چې په هغې کې واسطې ته یا له یو بله طریقه سوال ته دننه په کومه اداره کې تاسو تا د دنده نه درکول کېږي. بله عجیبه خبره دا ده چې په دغه شرایطو کې چې د جمهوریت نه دا میراث دی حکومت ته پاتې و چې د نوي نظام ته چې خلکو دندې نه لرلې، دوی بارک نور خلک هم له دندو ګوښه کړل. دا په خپله یو ډول ځوانانو د تېښتې لاره بېکار هواره کړه. بل یو ډېر عجیبه دا چې درانه مالیات وضع شول، نورو د مالیاتو برخه زیاتېږي. په دې توګه ځینو فابریکو خپل فعالیتونه بند کړل چې په دې توګه هم ډېرو ځوانانو خپلې دندې له لاسه ورکړلې. موږ ولیدل چې مثلا دوی دارالمعلمینونه، پوهنتونونه، رسنۍ ډېر ځایونه بند شول چې په دغه شکل ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. اوس دغه خلک په یو نه یو ډول غواړي چې ځان مصروفه کړي او دنده پیدا کړي. خو یوه خبره چې ما ته جالبه ده، هغه دوی چې مثلا په قاچاقي لارو ایران، پاکستان یا نورو هېوادونو ته ځي، دوی فکر کوي هلته به راحت وي او هلته به وکولی شي خپلو هیلو ته ورسېږي. که چېرته زه ځینې ځوانان، ځینې ملګري دلته پېژنم چې هغوی ډېر په ښه طریقه وکولی شول ته اروپا لاړ شي، مثلا انګلیسي ژبه یې په ښه شکل زده کړه، د آیلتس او ټافل ازموینې ورکړلې، اوس په ډېر عادي شکل او ډېر په قانوني لاره دوی لاړل اروپا ته، هلته هم درس وایي، هم زده کړې کوي. نو زما په نظر ځوانان که چېرته غواړي یعنی وروستی انتخاب یې همدا وي چې هېواد پرېږدي او بل چېرته ژوند وکړي، نو تر ټولو ښه لاره دا ده چې هغه پیسې چې دوی په دغه قاچاقي لارو مصرفوي او عام د ژوند د بایللو خطر هم پکې وي، هغه دوی په ځان سرمایه ګذاري وکړي، یو کال د زحمت وباسي، په دغه شکل دي یوه نړیواله ژبه زده کړي چې هغه طریقه دوی کولی شي په نړیوالو پوهنتونونو کې، امریکا، اروپا، په هر ځای کې چې دوی غواړي داخله اخیستلی شي او په قانوني لاره هلته لاړ شي. نو دا یو ښه انتخاب کیدای شي. او بل دوی کومې پیسې په قاچاقي لارو تللو باندې مصرفوي، په هغه پیسو باندې په خپل افغانستان کې هم یو کاروبار شروع کیدای شي.
فکر کوئ چې بیا دا کار نتیجه به ورکړي؟
یو موضوع دغه بحث کې زه دې ته اشاره باید وکړم. یو کاروبار د پیل څخه ویره چې دا شاید د ټول انسانانو لپاره دی، یعنی دا حقیقت ده. یو کاروبار پیلوي تر څو چې اقتصاد ورکړي چې کله موږ ټول مسایل لرو هغوی وایي چې ته ریسک وانخلې نو دغه نشې ترلاسه کولی. نو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک دومره ډېرې پیسې ورکوي او دومره لوی خطر په ځان اخلي چې خپل ژوند پکې بایللی شي، ولې دا ریسک نه اخلي چې په خپل هېواد کې پانګونه وکړي؟ نو یا د ژوند بایلل یا د پیسو بایلل. نو زما په نظر دا ډېر ښه انتخاب کېدی چې یو څوک پیسې ولې دومره مشکل شی نه اوسي دې پر ځای چې هغه خپل ژوند بایلل په دغه ریسک اخلي.
مننه کور ودان مقام صاحب شنده اوسه. اغلی نفسی تاسو ته راځم، یا تاسو ته مقام صاحب خبرې مو اوریدلې، د سورای جان خبرې مو هم اوریدلې. ستاسو پان باندې پوس مال کې شرایط افغانستان کې په اقتصادي لحاظ باندې او د چ پرنجونو باندې په څنګه ډول محدودیتونه ډیر دی، لز دکړو پاتې دي، کارونه پری خودل کیږي. ټي وي پی غل لپاره چې تاسو خپل پیغلې هسته او حتما د دې انتخاب سره به تاسو مخ شوی هسته، او د وسوان لپاره ستاسو پان باندې کوم هلار کېدلای شي چې دوی وټاکي په غلار باندې قدم واخلي او د اقل وکولای شي چې دوی د سخت شرایط کنټرول کړي؟
بالکل. لومړی خو دا ده چې دوی باید خپل همت لوړ وساتي، حوصله باید لوړ وساتي، ځکه چې د هر کار لپاره کومه تاسو په لومړیو کې حوصله ولرو او همت ولرو او د راتلونکي لپاره لوړ اهداف ولرو، موږ تاسو باید په هر کوم شرایطو کې قیاسو موږ تاسو هڅه باید دا وکړو چې د هر کار لپاره خپل همت لوړ وساتو، ځکه چې د یو کار د ترسره کولو لپاره لومړی څه ده هغه همت لوړ ساتل دي. کچیرته ځوانه طبقه لکه څنګه چې سمون صاحب خور یادونه وکړله چې په افغانستان کې داسې شرایط دي چې ځوانان پلته د کار زمینه نه ده مساعده، زیاتره ځوانان بیکار دي، په کور کې زیاتره ناست دي، هلته رسنۍ بندې شوې، ورسره په خوا کې دفاتر او مثلا دوی فابریکې او هر څه بند شول. دوی کولای شي لکه مخکې چې سمون صاحب یادونه وکړه په هغو قانوني لارو چې دوی لکونه پیسې مصرفوي او تر اروپا او دې ته ورته تر نورو هیوادونو دوی ځانونه رسوي، په هغه پیسو دي، یعنی په کمو پیسو دي ځان ته داسې یو کاروبار جوړ کړي چې وکولای شي د دې له لارې خپلې کورنۍ سره د اقل د خپل ځان سره، مثلا که دوی هلته درس کوي که ورسره په خوا کې دوی ته د کورنۍ مسؤلیت پر لغاړې وي، دوی دې داسې یو کار ځان ته ډېر کوچنی کاروبار ځان ته هلته جوړ کړي، برابر دي کړي، ورسره په خوا کې مثلا که دوی درس کوي خپل درس ته دوام ورکړي. دغه وضعیت تر اخره پورې نه پاتې کیږي په افغانستان کې، یعنی شل کاله جمهوریت وچلې دی ولی اخر رنگ شو، ورسره په خوا کې د دغه سي حالت لپاره هم باید دوی د راتلونکو لپاره هڅه وکړي او یو داسي زمينه سازي ځان ته وکړي چې پرمټ وکولای شي هم د ځان سره هم د خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. په دې معنی چې د راتلونکو لپاره دوی باید داسونه کې چې اوس وضعیت دغه شو، زموږ تعلیم، زموږ درس، زموږ کار، هر څه صفر شول، دوی باید خپل درس ته دوام ورکړي، دوی باید خپل کاروبار ته دوام ورکړي، او ورسره په خوا کې دوی باید خپل مسؤلیتونه چې په ټولنه کې دوی لري هغه باید وپیژني.
اخلي نفسي دلته یو پوښتنه لرم، د غزواني په ځنګل ډول د اتلس نه کرا واخلي تر دې 15 پښتو پورې ونیسي، د تمو په افغانستان کې ځوان وایو او د ژوند دغه مرحله داسې وي چې انسان په احساساتي لحاظ باندې ودا چې هغه زده کړو ته لاسرسی ولري، کار وکړي، یا د ژوند داسې مرحله چې دوی هغه مسیر ټاکي، او په دې کې انسان ډیر زیات هغه څه چې تحقیقات او معلومه کړی ده دا دي چې دوی احساساتي اوسي. اوس داسې یو ځوان چې په دغه عمر کې اوسي او په ځانګړي ډول انجونیا ده او ما چې دوی په کور ناست وي، څنګه ورته موږ انګیزه ورکړو په دې پوه کړو چې دغه شرایط دایمي نه دي، بدلون کوي، او کته چیرې داسې یو غلط انتخاب وکړي چې هغه ستا د ژوند تر پایه پورې تا وزوروي، د هغې نه بهتره ده چې په تمه پات شي. څنګه د انجلۍ دې ته راضي کړو، یا په ټوله کې ځوان دې ته راضي کړو، که ته بهر ته ځې او ځان په دغې سختو قشقي لارو باندې اچوې، بله ورځ مري، د هغې نه ښه ده چې لږ په تمه پات شي. ځوان ته څنګه د صبرېدو او د دې دپاره چې هغه په تمه پات شي انګېزه څنګه ورکړو؟
په افغانستان کې تاسو وګورئ دا اوس هم رسنۍ په دغه برخه کې کار کوي، مثلا رادیوګانې دي، رسنۍ دي، ورسره په خوا کې نور داسې مختلفې برنامې دي چې د هغوی له لارې موږ کولی شو ځوانان دي ته وهڅوو یا دغه انګیزه ورته ورکړو چې لکه تاسو چې یادونه وکړه دغه وضعیت به دا رقم نه پاتې کیږي، دا وضعیت به خامخا تغیر وي. او بل دا هر انسان سره، هر ځوان سره باید دغه فکر واوسیږي چې زه ځوان یم او زه ډیر لوی اوږد عمر په مخ کې لرم، زه باید د یو ځوان په توګه چې دا زما مسؤلیت دی او دا زما رسالت دی چې زه دغه ټولنې ته کار وکړم، دغه فکر باید ورسره وي د خپل ځوان سره. وضعیت په ټول افغانستان کې یو رقم دی، په ټولو ځوانانو باندې یو رقم دی. خو لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړله چې ځینې ځوانان ډېر زر ناهیلي کېږي، ځینې ځوانان وګوري چې سمون سره یادونه وکړله چې خپل همت نه بایلي او د همدغه شرایطو سره دوی ځان عیاروي، دوی کار کوي په همدغه شرایطو کې، دوی درس وایي، دوی زده کړې کوي. دا زموږ د ټولنې د نورو خلکو مسؤلیت دا دی، د رسنیو مسؤلیت دی. دغه برنامه د یو ځوان ته دغه انګیزه ورکولی شي چې هغه ځوان یعنی استوار اوسیږي، قوي اوسیږي، هغوی په دغه شرایطو کې الاقل په خپل ځان باندې کنټرول ولري، ځکه چې کچیرته دوی خپل همت له لاسه
ورکړي. نفسي د دې لپاره چې دا یو پښتنه کوم د دې لپاره چې دا به سیاسي طرف ته لاړ نه شي، کچیرې موږ هم دغه د افغانستان اوسنی وضعیت وګورو او د اګست نه وروسته دوه کاله وړاندې په همدغه ورځ چې سقوط وشو د افغانستان زیاتره چارواکي له افغانستانه ووتل، په داسې یو شرایطو کې ځوان ته چې د هغې مشران له هېواد ځي او هېواد پرېږدي، داسې یو بل دغه ته چې په سیاسي ډول باندې انتقال د قدرت صورت نه نیسي، بیا هم فکر کوي ځوان ته د دې خبرې چې هغه باید همت وکړي، هغه باید کار وکړي او د هغې پوهول او د هغې راضي ساتل څومره امکان لري؟
موږ تاسو تاریخ ته نظر وکړو، دغه د افغانستان دغه د ترقمون چې دا ډبره دا بنسټ دغه سي ایښودل شوی دی چې په افغانستان کې به جنگ وي، پر افغانستان به لس کاله او شل کاله بعد دغه سي یو وضعیت راځي. خو د دې سره په خوا کې ګوري کا څوک له وطنه تختی وتلی دي، د دوی په هغه یا تختیدلی دي که ورته ویو، یا مثلا د مشران زمونږ له افغانستان وتلی دي او زیاتره خلک چې دوی ورته دغه سي وي یا دغه سي په دې نوم یادوي، هغه خلاره له وطنه وتلی دي، مسؤلیت چا ته پاتې دی؟ د یو ځوان په توګه زه باید دا فکر وکم چې زما له وطنه دغه خلک لاړل، اوس باید زه د دې همت وکړم، د دې جرات باید زه وکړم چې دغه وضعیت زه باید کنټرول کړم په راتلونکي کې. صحیح ده چې نن زما وسه نه رسیږي، که په راتلونکي کې د وطن دغه ټول وضعیت به زما په لاس کې وي، دا فکر باید زه له ځان سره ولرم، دغه انګیزه باید زه یو ځوان ته ورکړم. هغوی به ټول هلته ناهیلي شوي وي، خو که زه یو یا دوه کسان ته دغسې انګیزه ورکړم چې زه باید یا ته باید کوشش وکړې چې په راتلونکي کې د دغه هېواد ټول مسؤلیت واخلي، او دا باید بی همته نه شي.
مننه، کور ودان، کور ودان. زموږ بل قدرمنه میلمنه نوریا چې د همدې پانتون محصله ده، خبرونه کې را سره ده. نوریا جانې ته هم ستړي مشي، بخیر راغلې. نوریا جانې، تاسو د پانتون محصله وی چې طالبانو په افغانستان کې د پانتون دروازې وتړلې، تیر دوه کال در باندې څنګه تیر شول؟
مونه احترامات، تاسو ته سلام، درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلام، ملمنو ته سلام.
وعلیکم
السلام. په خیر سره سبا کو، په خیر سره لدی ورځ نه کوشش. دا که څنګه چې ټول ته معلوم ده، تقریبا پورا دوه کال اوس په څنګه په کوم منګه دې بد حکومت سره حکومت ته دې له حاکمیت لاندې ځون کو، ډیر سخت ورځ دي. حتی استری کینه هر ورځ لکه د کالونه تیریږي، او څنګه ډاکټر ان سړي سخت دي. یعنی زه کوم په ما دومره سخت نه دي، زه په یو مصروفیت ولرم، خو ما کوم نور سنسان دي، نور هم ټولې دي، نور هم دا ورمه دي، په هغه باندې دي سخت تیری دي، ټول تر رواني تکلیفونه پیدا شوی، رواني مشکلات سره لاس وګرځوني دي، سره سره موږ که خپل څومره مشکلات لرو، موږ کورنۍ له رواني مشکلات سره مخامخ شوی دي، زه هم موږ راتلونکي په اړه زوري کې یوازې پانتونونه مکتبونه مونږ ته نه دي، مونږ منګه باندې هر لار باندې د مونږ که هر لار ته مخ کړه د غیرت په مخ باندې باندې کړي، چې حتی په دې خورونو کې حتی رشته په مونږ باندې باندې کړي، نو دا یو اسانه وضعیت نه ده چې مونږ ورنه تیریږو.
نوریا جان د صنفیانو یادونه دی وکړه، یو بل ستونزه ما مخکې له سوریا جان سره هم شریکه کړه، زیاتره پیغلې اړ شوې دي چې دوی په دغه شرایطو کې یو بل انتخاب وکړي او هغه واده کول دي. ساسي ملګري دوستان څنګه دغه انتخاب ته زړه کړی کوم بیا کنه؟
هو بالکل، متاسفانه متاسفانه چې مونږ زیاتره صنفیانو د انتخاب کړه، ځکه وای نه چارې سوي مایوس سوي نه هلي سوي، کورنۍ له خوا فشار راغله تر لدې چې دوی نه غوښتل چې د انتخاب وکړي. خو زه درته وایم چې تقریبا د مونږه نامزاد څو او څوک چې نامزاد وي هغوی لاړې واده شوې، نو دوی بیخي له خپل راتلونکي نه لاس ومینځه نورې واده کړي ځوان ته مخه کړه.
کورنۍ فشار، تاسو خپل تجربه را سره شریکه کړئ، ستاسو په کورنۍ کې دغه فشار څومره ده چې تاسو ته داسې خونه ویل کیږي او دغه ملګری او دوستان مو چې لا پاتې دي دوی دغه انتخاب نه کړي، کورنۍ ورته څه وایي چې تاسو نور زده کړې نه شئ کولای باید واده وکړي؟
زه خو وایم مخکې مو ویلې د خوشبختانه زه یو آزاد فکر کورنۍ نه يم، داسې کورنۍ چې مو باندې هیڅ ډول فشار نه راوړي. خو ملګری مې اوس هم زیاتره که څوک نه بینم د څه موتر دی د مې مقاومت کړي، هغه لاندې یو فشارونو سره مخ دي چې بار بار ورته ویل کی پونتون دی سیم باندې پونتون لار دینستا معلوم نه ده څوک شروع کیږي ځواني دي سړی کی وخت در نه تیری کی د خبرو سره مخ دي، او هغه یو نه یو بانه ورته ته چې کال شروع کیږي امید استا هیلستا یو بانه ورته پیدا کړي چې دومره تر دې حد پورې ځان ساتلې او ان شاء الله دا ورځ به خیر تیری کی.
نوریا جان ته راته وایه تاسو خپل او نوري ملګری مو چې اوس پانتونونه ته نه ځي دندې نه پوهېږم چې تاسو به کار کوئ که نه، په څه برخه کې به کار کوئ سربیره پر دې نور داسې کور کې څه مصروفیت باندې اخته یاست او داسې څه کار شته چې تاسو کوئ؟ زه به وایم
خوشبختانه ما یو ځای کې چې زه خپل د پوهنځي محصله وم، یو ځای کې مې په همدې بخش کې یو وظیفه پیدا کړې، څو میاشتې کېږي نو زه دا مصروفیت لرم کور کې هم، چې کله بېکاره اوسم کور په کارونو کې کوم کو.
مننه مننه کور ودان نوریا جان چې تاسو سره خپل نظر شریک کړو او تاسو لپاره خوشاله یو چې دنده لري. مننه شونډې اوس چې په پروګرام کې را سره وي. مقام زه تاسو ته راځم، ساسي پان باندې د افغانستان د اوسنی بحران او په ټوله کې د ځوان د نسل د ژغورنې هل لارڅه کېدلای شي؟
مارشل ډیر مننه. زه دوه خبرې باید وکړم. یو دا چې مسؤلیتونه فرق کوي، ځینې مسؤلیتونه فرد او ټولنې پورې مربوطېږي او ځینې په واکمنې ډلې او حکومت پورې مربوطېږي. هغه مسؤلیتونه چې له دې حالت څخه په وتلو کې له موږ سره مرسته کوي، هغه چې په فرد پورې لري تر ډېره د ځوانانو د رواني روغتیا په برخه کې همکاري ډېره مهمه ده، ځکه ځوانان د ډیپریشن او انزایټي او محدودیتونو سره مخ دي. نو په دغه برخه کې زموږ په خپله لکه نه هر فرد مسؤول دی چې د خپل ملګري د خپل کلیوال د خپلو شناختو ته یو ډول نه یو ډول ډاډ ورکړي، ترڅو په رواني لحاظ ځوانان یو ډول انرژي ترلاسه کړي. په دې برخه کې مهمه نه ده چې موږ ډېر کار وکړو، مهمه نه ده چې په ښه شکل او ممکن ځینې وخت فقط زموږ ځینې الفاظ ځینو سره همکاري وکړي. زه په خپله تجربه وایم کله ځینې ملګري چې زه بولم مطلق وزګار وي، زه یو داسې یو کار چې د هغوی د وطن مطابق ورته سپارم دا کار راته وکړي، یعنی هغه هېڅ په مقابل کې نه ترلاسه کوي، فقط دا فکر کوي چې زه یو وړتیا لرم یا زه یو کار کولی شم یا یو چا سره زه همکاري کولی شم. همدغه معمولي کارم دا وایي په یو روان کې او دا وایي په رواني حالت کې یو بدلون راوستلی شي. ټولنه بله فردي مسؤلیتونو کې بله دا ګرځي چې مثلا یو څوک معمولي ورته ولري دغسې یو تولیدي کاروبار دی پیل کړي چې په هغه کې نورو ځوانانو ته مصروفیت پیدا شي. دا هم تر ډېره په فردي مسؤلیتونو کې راتلی شي، کسان چې مثلا وسه لري د کاروبار د پیلولو خیر له دې نه ویریږي چې پانګه به له زیان سره مخ شي، په دې شکل به یو کولای شي ګڼ کورنۍ سره همکاري وکړي. ځینې مسؤلیتونه بیا حکومتونو ته راځي کېږي. حکومت باید کوشش وکړي هغه فابریکې چې تړل شوي دي
دوی د خلاصون لپاره لاري هواره کوي. هغه درانه مالیات چې دوی وځ کړی دی هغوی دي مالیات کم کړي تر څو خلک پانګونې ته زړه ښه کړي. نو په دغه شکل به ډېری خلک په دندو شي او له اقتصادي ننګونو څخه به خلاص شي. همدارنګه بله مهمه خبره ده چې د حفاظي کورسونو په برخه کې د حکومت اقدام وکړي، ځکه ټول خلک نشي کېدای چې په دولتي چوکاټ کې جذب شي او ټول خلک دې په دولت کې دنده ولري یا ټول خلک دې په موسساتو کې دنده ولري. نو نړۍ کې یو کس به یو ډېر ښه مسلک نه فارغ وي، ښه ادبیات به لوستی وي، خو هغه هیڅ کلم نه غواړي چې مثلا دولت کې دې دنده واخلي یا دې لاشي موسسات کې دنده واخلي. هغوی کوشش کوي چې یو بل حرفه زده کړي، یو بل حرفه زده کړي، یو بل مسلک زده کړي، مثلا غواړي برقي انجینري زده کړي، خیاطي زده کړي، په یو نه یو شکل دوی ځان مصرفوي. نو حکومت باید حرفوي کورسونو لپاره زمینه برابره کړي تر څو ځوانان په هلته بېلابېل مسلکونه زده کړي او په خصوصي سکتور کې بیرته جلب شي. بل ډېره مهمه خبره دا ده چې حکومت باید د دندو له منځولو پر ځای دندې ایجاد کړي. اوس موږ په دغه وروستیو کې د دارالمعلمینو د بندېدو شاهدان یو، په دې سره زرګونه افغانان او ځانګړې توګه ترتي ځوانان دوی له دندو بې برخې شول او د ډول له ستونزو سره مخ شول. حکومت باید دغه سي پالیسي کډډه او پلیبرکس باید د دندې ایجاد لپاره کار وکړي. حکومتي چوکاټ کې خصوصي ټول کې هغوی باید په یو نه یو ډول هغوی سره همکاري وکړي. بله ننګونه چې ځوانان ورسره مخ دي هغه ټولنیزې ننګونې دي چې دا په خپله بېرته له رواني فشار سره یو ډول رب پیدا کوي، تر کومې چې عام دغه خبره دغه میراث څخه یو ملي جمهوریت وخت هم درلود. ځوانان ټولنیزې ننګونې دا وي چې دوی نه درکېږي، په اسانۍ په ټولنه کې نه درکېږي. تر دې مشران چې دی د دوی هغه ستونزې دي دغه حساس پړاو کې چې دوی دي چې دوی تر ډول احساس لري، تر ډول ژوند ته پلان لري، دوی هیڅ کله نه اورېدل کېږي. فقط خپل فکر هغه فکر چې دوی لري مشران لري په ځوانو تحمیلېږي، چې دا په خپله د هغوی پر رواني روغتیا باندې به تاثیر کوي. همدارنګه په ځوانانو په اسانۍ سره کورنۍ باور نه کوي. ما ډېرې ځوانان لیدلي چې د بزنس د شروع کولو لپاره ډېرې ښې نظرې لري او کورنۍ لا وسه لري چې هغوی ته دغه امکانات برابر کړي چې کاروبار پیل کړي. خو هغه باور چې باید په ځان شي هغوی دا باور نشي کولای. فکر کوي چې مثلا که چېرته موږ دوی دا کاروبار پیلو او
مننه مقام زیست له تاسو مننه هیله مندم چې دغه لارښوونی او دغه اساسي نظریات چې په دې برخه کې دي ځوانان واوري او کورنۍ هم هغه څه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل ځوان اولادونو باندې باور وکړي پرېږدې چې دوی خپل په پخو ودرېږي. موږ په دغه خون کې مراوخلو بیا بنفسه جانې ته ورشو. را سره له افغانستانه د درملمین او استاد پښتنه زواک خبرونه کړه. اغلی زواک تاسو مستړی شیب خیر راغلی. تاسو راته وای د طالبانو تیر دوه کاله در باندې څنګه تیر شو؟
سلامونه نیک ویلې اول د ټول اوریدونکو ته، سیال صاحب تاسو ته او د نن ورځې د توري ورځې تسلیت ټول افغانان ته وایم. خدای دې وکړي چې دغه دوه ورځې دوه کاله د تور تم کالونه چې افغانان باندې ډېر سخت مشکلات سره یعنی مخ دې په خیر تیر شوي وي او دعا وکړو چې انشاءالله د دغه تورو ورځو نه د دغه تورو تیارونه راوځو. نو د تاسو د سوال په ځواب باندې سیال صاحب که درته ووایم چې دغه دوه کاله په مونږ باندې لکه دوه سوه کاله تیر شوي دي. نو باوجود چې ډېری مشکلات هم درلودل په دې کالونو کې او د مشکلاتو تر څنګ هم باوجود چې د وظیفي مشکلات ملي مشکلات هم د دوی تر څنګ موږ درلودل، خو باور وکړئ چې په موږ باندې ډېر یعنی د دوه کاله په موږ دوه سوه کاله تیر شوي دي.
خپله کله چې درملمینونه بند شو په کور کې ناستې دا خو د یو څو میاشتو مخکې خبره ده، هغه وخت کور کې څنګه برخورد و در سره او اوس چې په کور کې څه کار کوي سربیره پر دې چې یوازې په کور کې یا بل څه کار نشته د مخکې تدریس ته تللی اوس څه کوي؟
سیال صاحب کله چې مونږ درملمین بند شو مونږ بیکاره شولو نو واقعا د ما په روحیه باندې ډېر منفي تاثیرات کړي وو. اغېز یې درلودلی په کورنۍ کې مې هم مشکلات زیات شول. د اقتصادي مشکلات سره مخ شو ما لګنه هم ډیره د کزخ په لاره یو فامیل مسولیت لرم نو په ما باندې ډیره سخت تیریږي تر اوسه په فکر کوم چې یعنی دا دوه میاشتې کیږي چې زه بیکاره یم یعنی د غیر رئیس تر دغه نن ورځې پورې فکر کوم چې زم دغه نن بیکاره شوی یم یعنی د کور وضعیت د اقتصادي وضعیت په کتو باندې یعنی د ما مشکلات ورځ تر بل زیاتیږي نو اوس هم در خپل محصلینو ته چې کوم ته تدریس کو دغه لپاره گروپونه جوړ کړی دي خو په دې رقم ته ځکه امکانات نشته ډیری کسان دی غلطه په ولایت کې چې دغه امکانات او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري دغه د کوپاره مو گروپونه جوړ کړی دي د واتس اپ گروپونه ورته جوړ کړی دي پیغامه کې هغه پاتې درسونه چې دی په نیم د سمستر کې کنه دوی رخصت شول نو ادامه ورکاو هغه مصرفیات لرم نو امتیاز امتیاز خو نشته ده خو هغه د خپل مسؤلینو له خاطر چې هغه ډیر د دوی په روحیه باندې منفي تاثیرات درلودل ډیر یعنی دغه بندېدو نه د امدار معلمین ډیر یعنی په دوی باندې منفي تاثیرات درلودل د دوی په ذهنونو باندې د دوی پر روان باندې نو د دوی مشکلات د منځه وړلو لپاره موږ داسې تصمیم ونیو چې د دوی لپاره موږ باید صنفونه جوړ کړو هغه په آنلاین شکل باندې باید موږ تدریس وکړو اګر چې د دوی په درد هم نه خوري خو بیا هم موږ غواړو د دوی روحیه بیرته یعنی قوي کړو دوی داسې احساس ونه کړي چې یعنی دوی نشي کولی په جامعه کې
اخلص وخت تاسې د افغانستان په لرې پرتې سیمې کې درس ورکول هلته در معلمین کې استاد وای په خو وضعیت څنګه وو په دغه تیرو دوو کلونو کې دی وی انجلی چې حالت به تاسو ته درتله تاسو سره به درس ویلي په ژوند کې څومره تغیرات راغلل په دغه دوه کلونو کې
سیال سره تاباند چې په تعلیم تربیه باندې د انسان په ژوند کې ډیر مثبت تغیرات راځي یعنی خپل انسان یعنی په ځان باندې حاکم کیږي اعتماد به نفس یې کیږي او په ځان باندې اعتماد پیدا کوي د دې ته چې هغه کولی شي د یوې کورنۍ مسؤلیت واخلي هغه کولی شي د یوې جامعې په جامعه کې مثبت کس واوسي نو ډېر مثبت تاثیرات پکې راغلي وو باوجود چې دوی د یعنی د امنیتي ستونزې درلودې موږ امنیتي ستونزې درلودې دغه دوه کال د جریان کې موږ امنیتي ستونزې درلودې هره ورځ هغه هلته امر بالمعروف چې ورته وایي د نوي حکومت دوی براتلل چې دوی ته حجاب کې باید راشي حجاب مراد کې باوجود چې دوی حجابونه هم مراتول خو بیا هم دوی نیوکه په درلودې خو د دوی اخر سرحد هم دغه ځای ته ورسېده چې ته باید بند شي دوی لامل خو دا چې نه دا باید حجاب نه مراتوي یا دغه سپلارو باندې شي اصلا دا خبرې نه وي خو دا یو بهانه ده د افغان خلکو لپاره د دوی د خپل لاغه لپاره چې دوی د درملین باندې دوی په ژوندو کې ډېر تاثیرات راغلي وو ډېر مثبت
اغلی زواک لند تام راته وایي اوس چې هر څه باندې او تاسو مخکې دا ونه وکړه چې دغه دوه تیر کلونه په تاسو باندې لکه د 200 کلونو په څیر تیر شوې دي آینده درته څنګه ښکاری
سیاسه باندې لپاره خو زه هیڅ نه امید نه لرم که دوی په دې وطن کې اوسي که د مونږ همدغه اوسنی حکومت اوسي نو زه د هیڅ ژوند کولو لپاره اصلا امید نه لرم د خپل آیندې لپاره هیڅ اصلا امید نه لرم ځکه زما مشکلات اوس بیر حده زیات شوي دي اقتصادي پلوه نور همداسې کورنۍ مشکلات یعنی هغه ښځه چې د فامیل مسؤلیت ولري هغې لپاره بیکاري ډېره سخته ده د هغې لپاره دا کار ډېر سخته چې د کور کې دي نو ولې به سړی نه امید کیږي د خپل درس نه د خپل درس ویلو نه زه پښیمانم چې ما درس ویلی د دې نه زه پښیمانم چې زه په افغانستان کې پیدا شوی یم زه د افغانستان یو جلی یم مګر چې په ټولو هېوادوالو باندې اوس هم ما په افغانستان باندې ډېر زړه خوږېږي یعنې ډېر باندې ګران دی خو د دوی په لیدلو باندې دوی چې دلته دي د دوی حکومت په لیدلو باندې واقعا له افغانستان مې زړه تور ده واقعیت خپل امیدونه مې له لاسه ورکړ دي خپل حتی هغه خوبونه چې ما د آیندې لپاره لیدلي وو هغه مې له لاسه ورکړي دي
مننه غلی ځواک کور ودان چې راغلی پروګرام کې د زړه خواله دې موږ سره وکړه اغلی نفیسې په پای کې تاسو ته راځم په دا ډول شرایطو کې لکه څنګه چې اغلی ځواک یاد کړل او کېدای شي د دوی په څیر باندې په سلهاوو زرهاوو نور انجونې وي د افغانستان په ګډ ګډ کې چې داسې یو احساس ولري او دغسې د دوی زړه له درد او له غمه ډک وي تاسو د افغانستان آینده څه پاره وړاندوینه کوي او څومره امیدوار یاست چې د طالبانو حکومت به د ترازی شي چې انجونی بیرته تعلیم ته پریږدي، خزی کار ته پریږدي؟
زه فکر کوم اصلا طالبان نه غواړي چې د زمونږ د ټولنې ځوانه طبقه د تعلیم او په علم سمبال وسیږي، ځکه د دوی په دوه کالو کې چې کله افغانستان ته راغلي لومړی کار یې همدا و چې دوی د مکتبونو او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې د خلکو پر مخ وتړي. صحیح ده چې اوس به زمونږ یو شمېر ځوانان، البته خصوصا نارینه، دوی تعلیم ته ځي، دوی درس وایي، خو فکر کوم چې ورو ورو به کېدای شي که چیرته دغه وضعیت دوام ولري دومره امیدواري نشته ده چې نارینه ځوانان دې موقع ولای شي چې دوی درس وایي، تعلیم دې وکړي. خو د دې سره په خوا کې ځینې موسسات په دغه برخه کې دي چې کار کوي، ځینې پروژې دي چې په دغه برخه کې کار کوي، هغوی په ځینو کورنیو کې، په ځینو سیمو کې، په لورو پرتو سیمو کې، هلته په ښاري سیمو کې د خلکو لپاره آنلاین مکاتب جوړ کړي، ښوونځي جوړ کړي دي چې پر مټ دوی کولای شي چې یو شمېر ځوانان زده کړو ته او همدارنګه دوی تعلیم ته لاسرسی ولري. زه فکر کوم چې هیڅکله باید مونږ ناهیلي نشو، وای چې څومره غورځېږي هماغومره باید ته پورته شي، راجیف شي، استوار اوسېږي. یادونه مې وکړه په تیر شل کاله چې ځوانه طبقه البته د علم او د تعلیم په ګاڼه باندې سنباله وه، وروسته له دې هغې نه مخکې هم دغه ډله یو ځل مخکې په افغانستان باندې واکمنه شوې وه چې زمونږ میندې او زمونږ مشران یا ته تعلیم ته نه پرېښودل، له هغوی باندې د مکاتب او پوهنتون دروازې بندې کړې، خو دا وضعیت پاتې نه شو. دغسې دوی باید په هر حالت کې دوی درس وایي، تعلیم وکړي، او د راتلونکي لپاره دوی باید هیله من اوسېږي، ځکه ځوان د یوې ټولنې بریمان ځواک دی چې دوی په مختلفو برخو کې ډېر شهکاری لرلی دي او همدارنګه دوی انقلابونه رامنځته کړي دي. دوی کولای شي په افغانستان کې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي، ځکه چې کچیرته دوی خپل هیلې، خپل امیدونه له لاسه ورکړي، نو فکر نه کوم چې دا وضعیت بیا دغسې تغیر وکړي. کوشش دې وکړي چې ځوانه طبقه د ټولنې د ښه سمون لپاره چې دوی ډېر ګټور تمامېدای شي، دوی باید د دغه فرصتونو څخه چې دوی په لاس کې دي، دوی باید ورڅخه ګټه واخلي. همدارنګه د دولت مسؤلیت دا دی چې دوی باید ځوانانو ته چانس ورکړي، دوی باید فرصتونه ورکړي، د ځوانانو له علمیت څخه، له تجربې څخه دوی باید ګټه پورته کړي، ځکه که چېرته د هېواد پرمختګ او د هېواد آبادي څوک غواړي او د هېواد د آبادۍ لپاره په رښتینې معنا څوک کار کوي، باید کوم کم فرصتونه چې دوی په لاس کې دي هغوی نه ګټه واخلي، او دوی باید خپل فکر تل ځوان وساتي، دوی باید د خپل ځوان فکر د نورو ځوانو فکرونو سره یو ځای کړي. همدغه
من نه کور ودان لا تا قدرمنی نفسی سهرنه او لا خغلی ریاض مقام زینه چې ما سره مو په پروګرام کې تر دې د ملتیا وکړه. لا تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه، تر بل پروګرام خې چاري.
خبر میں دوا کم سخنه کم.